الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيل حلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم دوستان وأسمتاست نن ورځ په موعظه کې د چوپتیا او یا پټخلوالي په اړه بیان وسی او د چوپتیا او پټخلوالي په واعد به تاسو ته ذکر سی او دا به ذکر سی چې چوپتیا او پټخلوالي دا د انسان د فار شایست او ښکلا ده په اول سر کې به د تمهید په ډول څه خبره وسی په دوهم ځل کې به چوپتیا د قرآنی ارشادات په رڼا کې وڅېړل سی او په دریم ځل کې به په ټخلوالی د احادیثو له نظره ذکر سي او څلورم مرتبه کې به چوپتیا یا په ټخلوالی اهمیت ذکر سي پنځم د چوپتیا حکمت به هم تاسو ته وړاندې سي او شپږم د چوپتیا او د خبرو ترمنځ توازن او تعادل به هم تاسو ته بیان سي الله تعالی دی اول ماته د ښه تعبیر کولو توفیق راکی او بیا د رب تعالی د عمل کولو توفیق راکی په دوهم ځل کې چې الله تعالی تاسو حاضرونو برخوالو ته ټولو ته د عمل کولو او د ښه اوریدلو توفیق تر نصیب کی محترم دوستانو الله تعالی د انسان د شایسته جوړښت په اړه په خپل راجسوي عظیم کتاب قرآن کې فرمایلی دي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم د سورۃ التین سلورم نمبر آیت تی ترجمه دارنګ ده یقینا موږ انسان په ډیر ښه صورت کې پیدا کړی دي شایست او ښکلا هغه څه دي چې تل یو د انساني ټولونو او مجلسونو کې ستاینه او یادونه کیږي په سر کې ښکلا او شایست په دوه ډول دي یو ظاهری او بل باطنی شایست او ښکلا ده او د هر یوې لپاره خپل ځانګړتیاوې او منل سوي او ټاکل سوي معیارونه سته چې یادول یې جلا او اوږده بحث ته اړتیا لري د انسان د معنوي یا باطني ښکلا په ذاتوالي کې چې کومې کړنې او معیارونه ډیر اثر لري هغه هم ډیر دي خو په دې موعظه کې یوازې د چوپتیا یا پټخلوالي موضوع تر بحث لاندې نیسو الله تعالی انسان ته ټولنیز طبیعت ورکړی دی یا په بل عبارت رب تعالی انسان ته دا استعداد ورکړی دی چې دی په ټولنه کې د خپلو همجنس انسانانو سره یو ځای واوسیږي څو په ټولنه کې ژوند وکړي او خپلې اړتیاوې د نورو انسانانو په مرسته پوره کړي او له نورو خلکو سره د هغوی د اړتیاوو په پوره کولو کې مرسته او مدد وکړي ستونزې هوارې کړي او غوښتنې یو له بره سره شریکې کړي چې دا ټولې چارې د ژبې په مرسته ترسره کیږي ژبه په انسان کې د خورا لوړ قدر او اهمیت څخه برخمنه ده معززو دوستانو همدا ژبه ده چې د انسان یې د خبرو کولو په صفت سره له نورو حیواناتو څخه راجلا کړي او بیل کړي د الله تعالی له حکمت سره سم د انسان د بدن هر غړي د خیر او شر قابلیت او وړتیا او استعداد لري د کارونې په پایله کې یا څوی غړی ځان ته د ښکلا یا بدی صفت ترلاسه کولای شي هر غړی که د هغه د مخو او مقاصدو لپاره وکارول شي د کومو لپاره چې پیدا سوی دي نو د صفت او ستایلو وړ ګرځي خو که د پیدایش د مخو پر خلاف وکارول شي او استعمال شي نو د بدی او د تر ټولو وړ ګرځي ژبه الله تعالی له لویو نعمتونو او ظریفو کړنو څخه ده اندازه او وزن یې خورا کم دی طاعت او گناه یې ډیر لوی ده ځکه همدا ژبه ده چې د کفر او ایمان شهادت ورکوي که موږ تاسې دقیق متوجه سو ژبه هغه شی ده چې کیدلی سي چې انسان په هغه باندې ډیر فواید ځان ته را جذب کړي او کېدلی شي چې انسان ډېر درانه زیانونه ځان ته په دې ژبه باندې ورسي. نو همدا خبره حقیقت دی چې دا ژبه چې ده د کفر او ایمان شهادت ورکوي. له هر موجود خالق او مخلوق خیالي او معلوم شي څخه تعبیر کوي او ورته د شتوالي یا نشته لقب ورکوي. الله تعالی انسان ته ژبه د بدن د نورو غړو په شان او څیر د دې لپاره ورکړې ده څو د الله تعالی اطاعت ته ځان او ټولنې د خیر او اصلاح لپاره وکاروي او استعمال یې. څرنګه چې د اسلام مبارک دین د انسان د ژوند د هرې برخې بریا او د بدن د هر غړي د سم کارولو لپاره ځانګړي او خاص ارشادات فرمایلي دي، نو د بدن د نورو غړو تر څنګ یې د ژبې د استعمال په اړه هم خورا ارزښتناکې سپارښتنې او لارښوونې وړاندې کړي دي چې اوس تاسې ته د موضوع په ارتباط قرآني ارشادات تاسې ته ذکر کیږي. الله تعالی په خپل رالېږل شوي کتاب قرآن عظیم الشان کې فرمایي: ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. د قاب سورت دی اتلسم نمبر آیت دی. رب تعالی فرمایي، ترجمه یې داسې ده: هغه انسان یو ټکی هم داسې له خولې څخه نسي را ایستلی چې په څنګ باندې چمتو څارونکي فرشته ولاړ نه. هر انسان سره دوی داسې ملکی موجود دي چې د انسان د هرې کړنې او هر عمل د خیر او شر د هرې وړې او غټې خبرو لیکلو ته پوره آماده وي او هیڅ شی نه ورڅخه پاتې کیږي. د ښي مټ ملکه د خیر کړنې او خبرې لیکي او د چپ مټ ملکه بدې کړنې او د شر خبرې لیکي. اوس نو چې انسان یوه خبره نسی کولی، هغه ټوله درج کیږي او ټوله ثبت کیږي او ټوله ریکارډ کیږي. او بیا به په دغه خبرو باندې که چیرې بدې خبرې وې او بد تعبیرات و، نو په هغه باندې به د ده سره محاسبه کیږي، نو ده ته به عذاب پر دې باندې ورکول کیږي. او که چیرې داسې و چې سمې خبرې وې، په ښه نیت وې، په ښه فکر وې، نو بیا به هغه باندې الله تعالی ده ته ثوابونه ورکوي. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې موضوع په اړه باندې زرین لارښوونې او ارشادات لري. صحیح البخاری او صحیح المسلم د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دي چې د بشریت ستر لارښود جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې یو حدیث را نقل کړی دي: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. ترجمه یې دارنګ: د هر هغه څوک چې په الله تعالی او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري، نو د خیر خبرې دې وکړي او یا دې پټه خوله پاتې شي. ابن عبدالبر مالکی رحمه الله په خپلو تعلیفاتو کې دارنګ فرمایلي دي د دې حدیث په ترجمه او په تفسیر کې چې ډېر آداب د دې مقدس حدیث لاندې دي او ډېرې لارښوونې په دې کې موجودې دي. ځینې یې ده په ګوته کړي دي او بیان کړي دي. د چوپچا په اړه تاکید شوی دی په دې مقدس حدیث کې، د پټه خوله والی او چوپچا په اړه تاکید او ټینګار شوی دی. باید چې انسان احتیاط وکړي. د خیر ویل تر چوپچا غوره دی، ځکه د خیر ویل غنیمت دی. پټه خوله پاتې کېدل سلامتیا ده او غنیمت چې دی تر سلامتیا غوره دی. امام نووي رحمه الله د دې حدیث مقدس په تفصیل کې لیکلی دی: معنا دا د کله چې انسان د خبرو کولو اراده وکړي، نو که خبرې در خیر او ثواب سبب او لامل ګرځېدلې، خبرې دې وکړي. او که پوه شو چې په خبرو کې خیر نسته، پټه خوله دې پاتې شي. دا څرنګه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی. امام ترمذی رحمه الله دا روایت را نقل کړی: چهل یکبو علی وجوههم بالنار الا حصائد السنتهم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسانان به خامخا په جهنم کې پړ مخې غورځول کیږي، کوم چې په خپلو ژبو باندې د انسانانو د عزتونو پایمال کېدل کړي دي، د هغو د عزتونو او د شانونو ریبلې کړي دي. حصائد السنتهم لفظ راغلی دي. حصائد چې دي هغه لو ځینې مراد دي حسد، حسد یا حساد. حساد چې دی، حساد اصلا دغه لو کولو ته ویل کیږي چې په اره باندې یا په لور باندې یو څوک واښه ریبي. یو واښه ریبونکی انسان هغه چې واښه ریبي، نو دا واښه چې مخته ورځي هغه که ډبل واشي کنری واشي خلانده واشي خوچ واشي کلرګي وی کهر شی په د خپل اراو لور باندې دیری بی. نو دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغجب والات چې اغجب نه کنټرولي اغجب پنج داس خبرې کی چې سنج نه پکی کوي دا هغه پاړه فرمایي چې دا انسان هم په خپل ژبه حسره بلکی د چا غیبتونه کی په چا بختانونه وای د چا بی عزتی کی د چا سپکاوی کی ژبه داسې تیر کړی چې په هیڅ شی باندې د دې باندې دلو فکر او سوچ ته د سره نیوي. نو دا انسان به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خامخا په جهنم کې پړ مخې ورزول کیږي ولې د خپل ژبه داسې آزاد فرعش ده چې په هغه کې هیڅ قیدونه نه دي مراعات کړي په هغه کې هیڅ وخت او زمان فکر د ده سره نه دی سوی چې دا ژبه په دا زمان کې به هیڅ څنګه وکارول شي په دې وخت کې به هیڅ چوپتیا غوره شي په دې وخت کې به هیڅ خبره غوره شي. داسې یو فکر چې یو انسان ولري نو هغه انسان الله تعالی ډېر نجات ته تور کړي. اوس به موږ تاسې د چوپتیا د اهمیت په اړه هم خبر وکړو. سما عزیزانو شریعت انسان ته ځکه د چوپتیا بلنه ورکوي سو انسان د ژبې په مرزونو کې د اخته کیدلو سه او د ناسبو خبرو د کولو سه بچ پاتې سي او په پایله کې له نورو څخه معذرت غوښتنو ته اړ نه سي. که وګورو په ټولیز ډول خبرې په څلور برخو ویشل سوي. اوله برخه هغه خبرې دي چې سوچه نقصان وي او هیڅ ګټه ونه لري. دوهمه برخه د خبرو هغه خبرې دي چې هم ګټه ولري او هم نقصان. دریمه برخه خبرې هغه دي چې نه ګټه لري او نه نقصان. څلورمه برخه هغه خبرې دي چې سوچه ګټه وي او هیڅ نقصان پکې موجود نه وي. اوس راځو د هرې برخې و تفصیل ته. کومې خبرې چې سوچه نقصان وي او بې ګټې وي له هغه څخه ځان ساتل او پټه خوله پاتې کیدل سخت لازم او ضروري. دوهم کوم خبرې چې ګټه او نقصان دواړه لري له هغه څخه هم پټه خوله پاتې کیدل غوره او بهتر دي. او کوم خبرې چې نه ګټه لري او نه تاوان نو هغه هم بیهوده او د وخت ضایع کول دي چې په حقیقت کې هغه هم لوی نقصان بلل سوی دي. د خبرو له څلورو اقسامو او ډولونو څخه یوازې یو ډول یې پاتې سو چې په کومو کې چې یوازې ګټه وي او نقصان ونه لري چې په دې ډول د خبرو درې برخې له منځه لاړې او یوازې څلورمه برخه پاتې سول. خو که دقیق متوجه سو دا څلورمه برخه هم له ګڼو ګواښونو او مشکلاتو سره مخ ده ځکه چې دې څلورمه برخه کې هم ګناه ریا غیبت او پشکاره یا داسې پټه توګه سره کیدای شي چې نو ګناه وسي او څوک په خبر نه. خو انسان د ژبې د مرضونو له تهدید سره خامخا مخ دی که څوک په دقیق توګه د ژبې آفتونه وپیژني په یقین سره پوهیږي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره شایسته او څومره قصه او طلایي خبره کړې ده چې د مبارک فرمایلی دي من صمت نجا څوک چې چوپ پاتې سو نجات یې ومون نجات یې ترلاسه کړي. دغه حدیث مقدس امام ترمیزی امام احمد ابن حنبل او دا غرنگ دارومی رحمهم الله تعالی او دا حدیث نور کتابونو روایت کړی. صحیح البخاری د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه په روایت سره لاندې دا حدیث را نقل کړی. من یزمن لی ما بین لحیه و ما بین رجلیه ازمن له الجنه. ترجمه یې دا رنګ د څوک چې ماته د هغه شی ضمانت وکړي چې د دواړو زامو ترمنځ دی یعنی ژبه او د هغه شی ضمانت راته وکړي چې د دواړو پښو ترمنځ دی یعنی فرج زه هغه شخص ته د جنت زیری ورکوم. ابن حجر عسقلانی رحمه الله د حدیث مقدس په تشریح کې وایي څوک چې د ژبې حق ادا کړي یعنی خبرې وکړي د کومو چې کول یې په ژبه باندې لازم وي یا له هغو خبرو څخه پټه خوله پاتې چې د کومو چې نه کول یې ضروري او اړین وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د جنت ضمانت ورکوي ځکه په ژبه خبرې کول د هر مطلوب په ترلاسه کولو کې اساسي او بنسټیز رول لري. ابن عبدالبر مالکی رحمه الله وایي له دغه مبارک حدیث څخه معلومیږي چې انسان څخه تر ټولو لوی ګناهونه د خولې او فرج له عمله ترسره کیږي ځکه له خولې څخه د کفر کلمه د مسلمان ابرو تویول د سود او شراب او یتیم د مال خورل او لفر څخه زنا او لواتت صادریږي. ژبه په حقیقت کې د زړه ترجمانی کی. ژبه هغه شی ده چې ترجمانی کوي چې انسان په خپل زړه کې څه شی پټ کړی وي. ژبه د انسان له شخصیت څخه تعبیر کوي، د انسان عقل او غوروالی د هغه تر ژبه لاندې پټ دی. کله چې انسان خبرې وکړي او ژبه وښوروي نو عقل او بهتري ښکار او څرګند شي. ډېر کله به مو له پوهانو څخه اورېدلی وي چې یو چا ته وایي ته لږ خبرې وکړه چې زه دې ووینم او ستا د عقل اندازه ماته ولګېږي. د ځینو اسلافو په اړه کتابونو لیکلي دي چې هغوی به له خبرو څخه د پټ بچ پاتې کېدلو په خاطر په خپلو خلو کې وړې وړې ډبرې ایښودلې څو د خبرو کولو ځواک یې کمزوري شي او د خیر د خبرو په وخت کې به یې هغه وړې وړې ډبرې لرې کولې. ځینې کتابونو د حضرت علی کرم الله وجهه ته یوه خبره منصوبه کړې ده چې وایي ژبه تر هر شي زیاته د اوږده بند وړ او مستحقه ده، او ځکه هم الله تعالی ژبه تر دوو دیوالونو آخوا ته بنده کړې ده چې یو یې د غاښو او بل یې د شونډانو دیوال دی. خو له دومره سخت بندش سره سره بیا هم د ژبې کړنې د حیرانتیا وړ دي. وایي د هر شي ضرر چې زیات وي د ضرر په اندازه د هغه بندول ضروري او لازمي دي. نو ځکه هم په غوږونو کې هیڅ پرده نشته، سترګې یوه پرده لري او د ژبې لپاره دوې پردې غوره شوي دي. ژبه د یو څیرونکي حیوان په څیر خطرناکه ده. که چی خوشې کړل نو تا به هم ټپې کړي او نورو کسانو ته به هم سخت زیانونه او تاوانونه واړي. نو مؤمنان مسلمانان باید چې د ژبې کنټرولېدلو ته متوجه شي. ښه به دا وي چې هر مسلمان ورور خپل د ځان سره فکر وکړي، هر خبره چې په مجلس کې د خلکو په وړاندې دی راباسي باید چې هغه خبره یو ځل وتلل شي، هغه خبره یو ځل وسنجول شي، ا د خبرې اړخونه وکتل شي چې دا خبره زه د مسلمانانو په مجلس کې ورپېښوم او ور وړاندې کوم، آیا دا خبره ما ته زیان لري او که نورو د مجلس و برخوالو ته زیانونه لري. د دغه خبرې منفي او مثبت اړخونه، فایدې او تاوانونه باید چې وسنجول شي. د سنجولو وروسته که خبره نه د خپل قائل ویونکي ته زیانمنه وه او نه و نورو ملګرو د مجلس و برخوالو ته زیانمنه وه، بیا دا خبره ور وړاندې شي. که داسې قانون هر انسان مؤمن مسلمان د خپل ځان سره وټاکي، کیدلی شي چې د ده په حسناتو کې او د ده په شیګونو کې ډېر زیاتوب راشي او د ډېرې کامیابۍ او بریاوې ترلاسه کړي نسبت په هغه چا چې د خپلې ژبې سنج او فکر یې نه وي کړی. دلته یو بلې مهمې مسئلې او حکم ته رارسیږو. د چا به دا فکر وي چې نو یو انسان به پټه خوله پاتې هیڅ به نه وایي، بس به نو دا انسان نو چې پټه خوله پاتې شو نور نو هیڅ مسؤلیت د ده نشته، نور هیڅ د ده څخه د شي غوښتنه نه کیږي، بس پټه خوله پاتې کېدل د ده دپاره ګټه. چوپتیا باید یوازې پټه خوله پاتې کېدل او سکوت نه وي، بلکې چوپتیا باید چې د تفکر دینی او دنیوي خیر ښېګڼې لپاره د پلان جوړولو یو ښه فرصت وګڼل شي. څومره زیات چې انسان د خپل ځان، خپل خالق او د هغو د صفاتو او کړنو په اړه فکر کوي، په هغه ماغه اندازه انسان د معرفت او رب پیژندل لوړ مقام ته پورته کیږي. کوم چې د انسان د پیدایښت موخه او مقصد هم دا دی. دا ډول چوپتیا له انسان څخه حکیم او عارف هم جوړي. وجدی چې تفکر د الله تعالی په کائناتو په نظام کې د جوړښت د کائناتو فکر کوي، د الله تعالی معرفت ته حاصلېږي. همدغه چوپتیا د ستایلو وړ ده. او که چیرې داسې وي چې خالي چوپتیا وي، پټه خوله والی وي، نو هغه خو چې په هغه کې هیڅ تفکر نه وي، په هغه کې هیڅ د خیر ښېګڼې فکر نه وي، داسې پټه خوله والی خو په شریعت کې کم د قدر وړ صفت نه دی. او که موږ تاسو متوجه شو، دا بوتان او ډېر حیوانان خو ډېر ښه پټه خوله والی او چوپتیا دوی لري، دا صفت دوی ته ورکول شوی دی. خو مګر دا بوتان او دغه حیوانات خو موږ د هغو ستاین او صفت ته هیڅ چا څخه نه دی اورېدلی. نو معلومه شول چې خالي پټه خوله والی هم بسنه او کفایت نه کی. انسان به پټه خوله هم وي، د پټه خوله والی سره سره به تفکر پی اعلی الله، تفکر به د مخلوقاتو کې د الله تعالی کی، تفکر به د خپل ځان د اصلاح کولو کې، تفکر به د ټولنې د شیرازی او د کامیابی د فارق کې، نو بیا دا پټخلوالی او چپچا چې سول نو دا ګټمن سول. یو بل خبره چې هم ډیره مهمه ده هغه دا ده چې د چا دا فکر نسی چې پټخلوالی په هر وخت کې حق ضروری او لازمی او اړین دی. دا فکر چې دی دا صحیح نه دی. ولې ځینې وختونو کې پټخلوالی بهتر او غوره وي او په ځینې اوقاتو کې بیا خبرې کول نو هغه غوره او بهتر او لازم وي. د تیر بحث او موعظې مطلب دا نه دی چې ګواکې چپچا او پټخلوالی پاتې کېدل په هر وخت او هر ځای کې د قدر وړ او د ستایلو وړ دی. چپچا په هغه صورت کې د خبرو غوره ده چې خبرې باطلې او بېهوده وي، سو انسان له رذایلو او عبثیاتو څخه بچ شي. خو که خبرې د حق او خیر وي نو بیا خبرې کول غوره دي، ان تر دې چې په ځینو حالاتو کې خبرې کول واجب او لازمي دي. د ځای او حالاتو له غوښتنو سره سم پټه خوله پاتې کېدل د نرانو خوی دي. لکه څنګه چې د ځای او حالاتو له غوښتنو سره سم خبرې کول تر ټولو لوی صفت او ځانګړتیا ده. د حکمت د خبرو څخه چپچا او د جهالت په خبرو کې مصروفیت او بوختیا دواړه د خیر او برکت څخه خالي دي. چپچا او خبرې کول دواړه خپلې ستونزې لري. که له ستونزو څخه خالي وي نو بیا خبرې کول د چپچا په نسبت غوره دي. که موږ تاسې ودې حقیقت ته دقیق متوجه سو، ځکه الله تعالی انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات چپچا لپاره نه بلکې د خبرو لپاره رالېږلي دي. جنت او لوړ مقامونه د خبرو په نتیجه او پایله کې ترلاسه کیږي. له دوزخ او د الله تعالی د قهر څخه نجات په خبرو ترلاسه کیږي. د خلاصې په ډول سره ویلای سو که خبرې د دینی او دنیوي خیر او ښېګڼې وي او له هر ډول ستونزو څخه خالی وي نو خبرې کول غوره او د ستایلو وړ دي. او که خبرې کول بې ګټې او ستونزمنې وي پټه خوله پاتې کېدل نو بیا سخت ضروري او لازمي دي، ځکه د انسان په غر کولو کې د شیطان تر ټولو ستره مؤثره اله هغه د انسان ژبه ده. د ژبې د ضررونو او له هغه څخه د بچ پاتې کېدو لپاره په جلدونو کتابونه ډېرې لیکنې او په هره ژبه کې په سلګونو متلونه موجود دي. او د دې ټولو سپارښتنه له بې ګټو خبرو څخه ځان ساتل او ځان ژغورل دي او په ګټورو خبرو باندې مصروفیت او بوختیا ده. خو که دا جلدونه کتابونه او سلګونو متلونه ټول سره راټول سي بیا هم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه یو مبارک حدیث نو مفهوم او محتوا ته نسی رسیدلی چې هغه حدیث مقدس تاسو ته وړاندې تیر شو. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. د افسوس خبره دا ده چې ډیر مسلمانان د خپلو ستونزو د حل دفاره د اغیارو کتابونه او لیکونو کې لټون کی او فکر کی او د خپل مقدس دین له غنی لارښوونو او سپارښتنو څخه بې برخې وي. الله تعالی د مسلمانانو ته په دین باندې د پوره عمل کولو توفیق ور په برخه کی. آمین. سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین وصلی اللهم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحابته اجمعین.